دا مشال راډیو دا مهال په پیښور کې د سهار 9 په کابل کې 8:30 بجې دي. په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومیږي ز پامیر ساحل او ملیحه میرزا درته هر کلی وایو. په خبرونه کې د ځن رپورټونو ترڅنګ ستاسو د سیمې خبرونو لاته سی اورو. د دې لپاره مې درته پر فیسبوک باندې پوسټ لیکلی دی، تاسو کولی شئ چې هلته ښه په تفصیل باندې راته د تازه او مهمو خبرونو په اړه باندې معلومات را سره شریک کړي، چې وروسته بیا زه هم شریک کړم او په ټلیفون هم را سره رابطه کولی شئ. سندرې به هم در خبرو، خو اول خبرونه ویان دا ملیحه میرزاده.
السلام علیکم، تر ټولو اول په مخړه د خبرونو سټکو ته. د عوامي نېشنل ګوند مشر د افغانستان د امن لپاره د سولې په پروسه کې د افغان حکومت مشري او مالکیت ضروری بللی دی. په بلوچستان کې د خپل تختول شوی ملګري د خوشی کولو په خاطر د ډاکټرانو کاربندیز په 22مه ورځ هم روان دی. او امریکا ایران ته خبرداري ورکړي چې حالات د درې گاډی ناستوي، ځکه چې د اټومي وړتیا لرونکو بالستیک توغندو ته ورته دي. تفصیل دوامی نشن گوند مشر اسفندیار ولی خان ویلی چې کدا افغان حکومت په مشري او مالکیت د سولې بهیر پر مخ لاړ نشي، نو په افغانستان کې تلپاتې امن نشي راتللی. دا خبره نو موري پرون ماخام د ګوند تر یوې غونډې وروسته مشال ریډیو ته وکړه.
امریکم ناستره خبر اترو، پاکستان هم ناست خبر اترو، کې طالب هم ناست خبر اترو، کې افغانستان د حکومت نمائندگی نشته په دغه خبرو. نو چې یو جرګه کې تما زی صدر نیم سبا دا جرګه فیصله به زو ولې منم.
اسفندیار ولی خان زیاته کړه چې د افغانستان د جګړې ختمولو لپاره اړینه ده چې ټولې خکېرې خواوې سره کینی او په یو ځل ټولې مسلې هواری کړي. نوموړي دا سرګندونې په داسې مهال کړي چې د 2013 کال د دسمبر په 18مه او 13مه د افغان طالبانو استازو په ابوظبي کې د امریکا، سعودي، متحده عرب امارات او پاکستان له چارواکو سره ولیدل، خو د افغانستان له حکومتي پلاوي سره له خبرو انکار وکړو. هم د تیرې میاشتې په پای کې ایران هم دوه ځلې له طالب ازو سره د افغانستان د سولې پاړه د خبرو تصدیق وکړ. د بلوچستان مرکز کوټه په ګډون د صوبې په زیاترو برخو کې د ډاکټرانو کاربندیز نن په 22مه ورځ هم دوام لري. د بلوچستان د ډاکټرانو اتحادیه د کاربندیز تخپل تختول شوی ملګری ډاکټر ابراهیم خلیل د خوشی کولو لپاره پیل کړی دی. ډاکټران وایي د اسپیټال نورې څنګه بندې دي، خو یوازې د بیړنیو خدماتو څنګه خلاص ساتلې. د ډاکټرانو د کمیټې یو غړي ډاکټر ظاهر خان مندوخیل بیگ مشال ریډیو ته ویل د خپل ملګری ډاکټر په حفاظت سره واپسی او د ډاکټرانو تحفظ د دوی غوښتنې دي او د دې لپاره احتجاجي کیمپ لګولې دي. ډاکټر ابراهیم خلیل د تیر کال د دسمبر په 14مه ماخام هغه وخت ناڅرګند وسلوالو تختولو چې د کوټې په ماډل ټاون سیمه کې له یو شخصي اسپیټال نه کور ته پلار وو. د بلوچستان د کورونو چارو وزیر سلیم کوسا د دسمبر په 14مه مشال ریډیو ته ویلي چې دوی د ډاکټر ابراهیم خلیل د موندلو لپاره هڅې روانې کړې دي. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر وای په صوبې د قبایلو تر ورګډولو وروسته د پاکستان قانون هلته غزوي، خو د قبایلو د دستور او د جرګې نظام به هم پر ځای پاتې وي. دا خبره محمود خان پرون د صوبې له لوړ پوړو امنیتي او انتظامی چارواکو سره یو ځای د باجوړ او خیبر ضلعو په سفر کې کړي. بیګا د اعلی وزیر له دفتره په خپور بیان کې راغلي چې حکومت په قبایلو کې زر تر زره د صوبایي اسمبلی او بلدیاتي انتخاباتو ته ژمندي. بیان د محمود خان له خولې زیاتوي چې د آئین د سوا او سلویختمې دفې ختمېتو باوجود به حکومت تر راتلونکو 15 کلونو پورې پر قبایلي ولس ټکسونه نه لګوي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي چې حکومت غواړي له ترکی سره سوداګریز او اقتصادي تعلقات پراخ کړي او په هیواد کې به ترکی او پرنګونو ته ټول ضروري سهولیات ورکوي. دا خبره نوموړي بیګا په انکره کې د ترکیې د سوداګرۍ خونو یوې غونډې ته په وینا کې وکړه.
دی وایي زه ډاډ درکوم چې زما د حکومت موخه او مقصد همدا دی چې پانګونکو ته اسانتیاوې پیدا کړم. زموږ د آبادۍ لویه برخه ځوانان دي چې کاري موقعو ته اړتیا لري او پانګونه روزګار او شتمني زیږوي.
عمران خان ویل د چین پاکستان اقتصادي لار د پروژو له کبله په هغه هیواد کې نوې اقتصادي موقع پیدا شوې دي. د پاکستان دولتي راډیو پرون ماخام ویل چې وزیر اعظم له یو شمېر وزیرانو سره پرون ترکی ته ورسېد چې هلته د ولسمشر رجب طیب اردغان په ګډون له لوړ پوړو چارواکو سره پر یو شمېر موضوعاتو خبرې کوي. خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړه. د امریکا د پوز مشر جنرال مایک مایلې پرون تر هغې وروسته په کابل کې له افغان ولسمشر اشرف غنی سره ملاقات کړي چې د ولسمشر ډونلډ ټرمپ د افغان جګړې په اړه بیان ورکړی دی. بیګا ارک په بیان کې ویلي چې په لیدنه کې د افغانستان او جنوبي ایشیا په اړه د امریکا د ستراتیژۍ د مثبتو اثراتو او د افغانانو په مشرۍ د سولې په بهیر خبرې وشوې. د مایک مایلې افغانستان ته سفر په داسې مهال کېږي چې د شورو په ورځ د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ په واشنگتن کې د کابینې غونډې ته په وینا کې ویلو چې پخوانی شوروي اتحاد د ترهګرو ګواښ مخنیوي لپاره پر افغانستان حمله کړې وه. د ارګ په خبر پاڼه کې نه دی ویل شوی چې آیا د دواړو مشرانو په ملاقات کې د افغانستان په اړه د ولسمشر ټرمپ ته وروستۍ او څرګندونو په اړه څه خبرې شوې دي که څنګه. خو مخکې د زیارت په ورځ د ارګ په خبر پاڼه کې چې د دغه بیان په غبرګون کې خپور شو ویل شوی چې د افغانستان حکومت هیله لري چې واشنگتن به په سفارتي لارو کابل ته د خپلو ځینو پالیسو په اړه وضاحت ورکړي. او امریکا ایران ته خبرداری ورکړی چې خلاته د هغو دریو جازونو د استولو له پلان نه لاس واخلي چې د امریکا له دعوې سره سم اټومي صلاحیت لرونکو بالستیک میزایلو ته ورته دي. امریکا وایي دا به د ملګرو ملتونو د قرارداد سرغړونې په معنا وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون په بیان کې ویل چې واشنگتن به د ایران حکومت دې ته پرې نږدي چې د خپلو ویجاړونکو پالیسو له کبله نړیوال امنیت او ثبات په خطر کې واچوي. پامپیو د ایران دغه پلانونه پارونکي وبلل او ویل چې د ایران حکومت ته مشوره ورکوي چې د عمل ته بیا کتنه وکړي او د لا نور اقتصادي او سفارتي یوازیتوب نه د بچ کېدو په خاطر دی له بالستیکي توغندو سره تړلي ټول فعالیتونه بند کړي. ایران لا په دې اړه څه نه دی ویلي. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه.
سلام پښتونخوا،
د مشال ریډیو لومړنۍ سهرنۍ خپرونه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیږئ. موږ په منځنۍ صفه 620 کیلو هرتز اورئ. د عوامي نېشنل ګوند مشر وایي د افغان حکومت له ګډون پرته په افغانستان کې تلپاتې سوله نشي کېدای.
پکارداری چې دا بالکل یو ټول مسله را غونډ شي او په یو ځای باندې په ټول مسله خبر وشي څونه چې فریق چې هغه فریق دی پاغي کې کینی.
په بلوچستان کې ډاکترانو د خپل تختولي ملګري د خوشی کولو په مخه احتجاجي کاربندیستا دوام ورکړی.
د هر پروفیسور د هر ډاکټر په کور کې یو لړ انسټیټیوشن جوړ شوی دی.
پیپلز ګوند له احتساب ادارې غوښتنه کړې چې د مومندو ډیم ټیکې پلټنې دی وکړي.
نن اغا یو داسې کس ته غټه کور کړی شو چې اغا د اغا ایڈوایزر دی.
د خیبر پختونخوا حکومت د اتو کلونو تر ځنډ وروسته نومیالی فعال وکیل رخشند ناز په کارځایونو کې د ښځو ځورونې ضد متصبه ټاکلې او د امریکایي پوځ مشر په کابل کې د افغان ولسمشر اشرف غنی سره لیدلې. ورسره به تاسو د خپلو سیمو تازه او مهم خبرونه راکړئ. په خبرونه کې سندرې هم در خبرو. له مشال راډیو سره اوسئ. لومړی موضوع ته ورځو. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان ویلي که د افغانستان د سولې بهیر د افغان حکومت له شمولیته بغیر پر مخ ځي نو هلته تلپاتې سوله نشي راتللی. نوموړي پرون ماښام په پېښور کې د ګوند تر غونډې وروسته مشال راډیو ته ویل د افغانستان سوله او ثبات په جګړه کې د ټولو ښکېلو خواوو له یو بل سره د خبرو په نتیجه کې کېدای شي. د عوامي نېشنل ګوند مشر په پاکستان کې د پښتنو د ستونزو پر هواري هم خبرې وکړې او تورې پورې کړ چې په هیواد کې د احتساب په نوم له سیاستوالانو غچ اخیستل کېږي. د پاکستان حکومت وایي د احتساب ادارې په چارو کې هیڅ مداخلت نه کوي. غلام غوث تفصیل راکوي.
پېښور کې د عوامي نېشنل ګوند د مشرانو د تینک ټینک غونډې وروسته د یاد ګوند مشر اسفندیار ولی خان په خبري کانفرنس کې ویلي دي چې په افغانستان کې د سولې لپاره په مذاکراتو کې د افغانستان حکومت شاملول د تلپاتې امن لپاره ډیره ضروری ده. د خبري کانفرنس وروسته اسفندیار ولی خان په دې اړه مشال ریډیو ته وویل
امریکا هم ناست سره خبرو اترو، پاکستان هم ناست خبرو اترو، طالب هم ناست خبرو اترو کې افغانستان د حکومت نمائندگی نشته په دغه خبرو. نو چې یو جرګه کې ته ما زی صدر نیم سبا دغه جرګې فیصلې به زه ولې منم؟ اوس خو پکې یو نوی قوت په افغانستان کې راننوتلې کنه چې ځان ته داعش وي. نو سبا به بیا د طالب پریږدي نو بیا به داعش سره روغه کوو. نو چې هغه روغه کوو نو د هغې په نتیجه کې به بیا موږ په زرګونو پښتانه مرو مونږ ځکه وایو چې پکارداري چې دا بالکل یو ټوله مسله را غونډه شي او په یو ځای باندې په ټوله مسله خبره وشي، څونه چې فریق دي چې هغه فریق دي په هغې کې کینی.
په متحده عرب اماراتو کې د امریکې او طالبانو ترمنځ د دسمبر په 18 او 19 په مذاکراتو کې افغان طالبانو د افغان حکومت د پلاوي سره لیدل کتل نه وکړي. اسپندیار ولی خان وویل په موجوده حالاتو کې پښتنو ته د ورپیخو ځینو ستونزو په اړه د ټولو پښتنو مشرانو یوه غونډه که راجوړه شوه نو عوامي نېشنل ګوند به هم په دې لړ کې خپل کردار لوبوي.
آفتاب خان پرون نابدو رضوي وو چې زموږ د پښتنو خپلې مخصوص مسلې دي، په کار چې پښتون قیادت په هغې مسله را یوځای شي. بالکل آفتاب خان ته دا خفا وایو چې آفتاب خان چې کله وی او کوم ځای وی مونږ درکو ته تیار یو.
اسپندیار ولی خان په پاکستان کې د موجوده سیاسي حالاتو په اړه هم خبرې وکړې او وی ویل چې په هیواد کې روان د احتساب عمل د انتقامي سیاست یو کاروایی ښکاری.
احتساب خود د انتقام دی. ګوره چې د نواز شریف دواړو زامنو وی چې مونږ له پیسې نیکه راکړي دي، نو هغه ته وی لار وښیه په کومه لارې درله را پیسې درلیږلې وي. عمران خان خور وی مالم کله وی نانا او کله وی دادا، اوس نیم پیچې نانا ورکړي که دادا ورکړي، د هغې نه څوک دا تپوس نه کوي چې تا ته په کومه لار دا پیسې راغلي دي.
خود پاکستان تحریک انصاف وفاقی وزیرانو په بیا بیا ویلی دي چې په هیواد کې روان احتساب د پاکستان د احتساب ادارې او عدالتونو روان کړی دی او د احتساب په چارو کې موجوده حکومت هیڅ لاسوهنه نه کوي.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
هارون بچا هنری گڑے
پلس نیمو بجو
تان دے ہلے
پیونی مبجا
جمہوریت
پا پاوکم دو بجو
د زوانانو غک
پا دو بجو
رورولی
پا درینیمو بجو
پام کوا
پا پاوکم سلورو بجو
حجرا
پا سلورنیمو بجو
د بلوچستان ډاکټرانو د خپل تختولي ملګری ابراهيم خيل د خوشي کولو په مخه نن پر 22 ورځ هم احتجاج ته دوام ورکړی دی. د ډاکټرانو د یوې ټولنې مشرانو او غړو بیګا مشال راډیو ته ویل په روغتونونو کې یوازې د بیړنیو روغتیايي خدماتو څانګې فعال دي او په نورو څانګو کې ډاکټران کار نه کوي. ډاکټرانو په کوټه کې احتجاجي کیمپ لګولی چې پکې د صوبې د 5 ټولنو ډاکټران برخه لري. حکومتي چارواکي وایي د ډاکټر ابراهيم خليل د خوشي کولو لپاره هڅې جاري ساتلې دي. ظفر خان رپورت لري.
ډاکټران وایي یوازې د عاجلې درملنې یا ایمرجنسی مریضانو علاج کوي خو پاتې نور د احتجاج په توګه نماینه کوي. د ډاکټرانو اکشن کمیټې غړي ډاکټر ظاهر خان مندوخیل بیګا مشال رډیو ته وویل
ډاکټران پر پروټیست دي، او پیډیز دا بندې نور ایمرجنسی سرویسز اویلیبل دي. میسج ساده دی، د ډاکټر بایپازت واپسي او د ډاکټرانو د سیکورټی پلان سپراغ د ډاکټرانو اطمینان دي.
یو بل ډاکټر او د کمیټې سیکرټری ډاکټر رحیم خان بابر وای په 13 میاشتو کې د 3 ډاکټرانو تختونې او یا د تختولو هڅو د بلوچستان ډاکټران له ویرې سره مخ کړی دي.
ډاکټر صاحب د پیښې بعد د هر پروفیسر د هر ډاکټر په کور کې ګورنر سټیشن جوړ شوی دی. هغه د هغه په داسې کنډیشن کې دي چې موږ بار هم راځي.
په بلوچستان کې مخکې هم ډاکټران تختول شوي چې بیا وروستو د پیسو په بدل کې خوشي شوي. پروفیسر ډاکټر ظاهر خان وایي په 13 کلونو کې په بلوچستان کې 18 ډاکټران وژل شوي او 18 تختول شوي دي. د نوموړي په خبره له دې حالاتو 4 ډاکټران کراچۍ او پنجاب او یا هم له پاکستانه بهر هیوادونو ته تللي دي. ډاکټر ظاهر خان وایي له 13 کلونو راهیسې د ډاکټرانو د تختونې لړۍ درېدلې وه خو اوس بیا شروع شوه.
درې وار دا تصویر په 13 میاشتو کې یو ډاکټر محمود چمن پورته شوی، بیا سیکورټی فورسز بیرته ریکور کړ. دوم ډاکټر بهاري وو، هغه باندې حمله وسو، هغه اسکیپ کړ، بچاو شو. دریم سړی دا پورته شوی دی، نن یې 20 ورځ ده، تر اوسه پورې موږ خبر نه یو دی چرته دی په څار کې دی. سیکورټی ادارو ذمہ دار خلک له موږ سره کنټیکټ کې دي. بهرحال داسې څه اپډیټ نشته یا پټوي، داسې نه وي زموږ اکشن ته کاروایی ته نقصان ورسي.
ډاکټر ظاهر خان زیاتوي احتجاجي کیمپ ته یې بیلابیل سیاستوال او انتظامی مشران ورځي او د احتجاج ختمول ورته وایي، خو د هغه په وینا د ډاکټرانو په ګډون د ټول ولس امنیت ساتل د حکومت مسؤلیت دی او چې تر څو تختول شوی ډاکټر ابراهيم خليل نوي خوشي شوی او په صوبه کې ډاکټرانو ته د امنیت ډاډ نوی ورکړل شوی، تر هغې به احتجاج ته دوام وربخي. ډاکټر ابراهیم خلیل د ډسمبر په 13 ماښام هغه وخت د نڅرګند وسلوالو لخوا وتښتول شو چې د کوټې په ماډل ټاون کې له روغتونه کور ته پلار وو. د بلوچستان د کورونو چارو وزیر سلیم کوسا د ډسمبر په 13 مشال رډیو ته ویلي وو چې د ډاکټر ابراهیم خلیل د موندلو هڅې رواني کړې دي.
د ظفر خان رپورټ موجود. په پاکستان کې پیپلز ګوند د مومندو ډیم جوړولو پر ټیکې اعتراض کړی او له احتساب ادارې یا نیب غوښتنه کړې ده چې پلټنی وکړي. د ګوند یو سیاستوال او سینیټر بارمن تنګي پرون مشال راډیو ته دا لویه پروژه ده او باید حکومت د خپلو ملګرو لمانځلو پر ځای هغه شرکت ته ټیکه ورکړي چې د بندونو جوړولو تجربه او وړتیا لري. د ګوند دا نیوکه تر هغې وروسته کړې دي چې حکومت د چهارشنبه پر ورځ د ډسکان په نوم شرکت ته د 300 ارب روپیو د ټیکې ورکولو دفاع وکړه او وایي د جنوري پر 13 بعد د بند چارو پیلولو پرانیسته وشي. د وزیر اعظم عمران خان یو سلاکار د ډسکان شرکت بانی مشر پاتې شوی. هلته د مومند اوسیدونکو وایي حکومت د هغو کسانو ته تاوان ورکړي چې د ډیم جوړېدو پر مهال به یې ځمکې اخلي. شاهین بنوره رپورټ لري.
د پاکستان پیپلز ګوند سینیټر شری رحمان غوښتنه کړې چې د احتساب قامی اداره دی د مومندو د ډیم د 3 بلین روپو ټیکا د وزیر اعظم د سلاکار کمپنۍ ته د ورکولو د معاملې پلټنې وکړي. د چهارشنبه په ورځ په اسلام آباد کې خبریالانو ته د وینا په وخت اغلی شری رحمان زیاته کړه چې دا ټیکا د ډسکان په نوم د وزیر اعظم د سلاکار عبدالرزاق داود کمپنۍ ته ورکړل شوې ده او په دغه عمل کې له قوانینو سرغړونه شوې. په دغه اړه د پیپلز ګوند سینیټر بهرمن تنګي پرون مشال ریډیو ته وویل چې دا یو لویه منصوبه ده او باید د دې ټیکا د خپلو ملګرو منځلو پر ځای هغه کمپنیو ته ورکړل شي چې د دغه کار کولو پوره صلاحیت او تجربه لري.
د ممن ډیم چې کم زما د تحصیل تنګي دی نن اغا یو داسې کس ته ټیکه ورکړی شو چې اغا د اغا ایڈوایزر دی. عمران دا ویلو چې زما وزیران با په بزنس کې اضافه نه کیږي. د دوی چې کم دی اوبه وی تاسو 1350 کالو کې د اسد قیصر سابقا سپیکر ته وګورئ چې د یو سکول په ثواب کې او کله چې 15 کال 13 نه داغه دی وخت تقریبا 16-17 سکولونه دي په ټوله صبح کې او په بار ملکونو کې او هغه اثر رسوخ استعمال شوی چې کم د سپیکر سره کم طاقت وی چې سوي او سکی هغه کې د زمکه د اسمان فرق دی.
د چهارشنبه په ورځ په اسلام آباد کې خبری غونډې ته د وینا په وخت د اوبو او بجلی وفاقي وزیر فیصل واوډا اویل چې ډسکان کمپنۍ ته په ټیکه ورکولو کې په ټولو ملکی او نړیوالو قوانینو عمل شوی دی. وفاقي وزیر د مومند ډیم په ټیکا د تنازع په اړه د قامی سملې د پبلک اکاونټس کمیټه ته د وړاندې کېدو نه هم انکار وکړ او زیاته کړه چې هغه یوازې وزیر اعظم ته د جواب ورکولو پابند دی. د پاکستان د بجلی او اوبو د ادارې وابډا چیرمن لیفټننت جنرال مزمل حسین ویلی ډسکان د ډیم د جوړولو صلاحیت او مالی استحکام لري چې د چین د یوې کمپنۍ سره به په شریکه په دغه ډیم کار کوي. د چهارشنبه په ورځ په اسلام آباد کې خبری غونډې ته په وینا کې نوموړي زیاته کړه
وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں
پدی عمل کے قتل شی چکوم کمپنی دا داس کچھ دا پروژے کولو تجربہ لري تکنیکی صلاحیت اس دے اول دے وڑان دی دے کچھ کومی منسوبی تر سرا کڑی دی نو دا شرائط یو پورا فیرس دے پر دا بنیاد مونتا ہا کنسورشن پر شرائط پورا کار شو چی اویا فیصد برخه ور پکی دا یو چینائی کمپنی او دیش فیصد برخه پکی دا ڈسکان دا نو ہاوی راولان دی شوی دی او پر روانو اتو نہ میشتو کی با کار پیل کڑی
د سیمی خلکو یو خوا په دغه ډیم د خپل خوشاله سرګندونه کړي نو بل خوا د غوښتنه هم کړي چې حکومت دې د منسوبې په نتیجه کې د ممکنه تاوانونو پوره کولو لپاره یو نظام جوړ کړي. په دغه اړه د فاټا اصلاحاتي تحریک یو مشر او وکیل اعجاز خان مومن وایي
خلکو ته نقصانات دي او هغه دومره شدید نقصانات دي چې په هغه کې په های کورټ کې اوس کې شونه راغلي دي او هغه کې د دوی ځمکه راغلي دي د دوی کورونه راغلي دي. الته چې لینډ اکوزیشن چې کوم قانون دی دغه طریقه کار الته نشته. بس الته افسر نوټیسو کې چې بای دا ځای خالی کا فورا خالی کا او په زور باندې دا 200 لګ روپۍ والا کني اخلي نو هغه بیا خاصدار نشي هغه خلک نشي په حوالاتو کې اچي. دغه تا د کوم خلکو ځمکې جیدات پکې راځي نو هغه دا مکمل کمپنسیشن په دې شکل کې ورکړي شي چې نوکری دی هغوی ته ورکړی شي.
د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ د وزیر اعظم عمران خان حکومت اعلان کړی و چې د جنوري په وړومبۍ ونه کې به په ډیم کار پیل شي، خو په دغه اړه د تنازعې راپورته کېدو نه وروسته اوس د بجلی او اوبو وفاقي وزیر ویلي چې په ډیم باندې د کار پرانستا د جنوري په 14 نیټه کیږي.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر 6 بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ صفه 625 کیلو هرتز، لنډې صفې 2110، 15,000، 14,500، 18,000 کیلو هرتز.
مشال رادیو ته غواګیاس. د خیبر پختونخوا حکومت په کار ځایونو کې د خځو ځورونې ضد متصب ټاکلې ده. صوبایي اسمبلی په 2010 زیږیز کال کې د دې لپاره قانون منظور کړی و، خو حکومت تر شاوخوا اتو کلونو ځنډ وروسته د بشري حقونو فعال او وکیل رخشندناز د خځو ځورونې ضد لومړی متصب ټاکلې. نوموړی وایي د صوبایي متصب اداره به نه یوازې د خځو بلکې د سړیو د ځورونې قضیه هم هواروي. رابی اکرم خان له رخشندې ناز سره مرکه کړې او ورڅخه پوښتلی چې د خپلې دندې پر مهال به څه کوي.
څه داسې پلان وکړم چې کومه زما عهده ده او چې په خیبر پښتونخوا کې کومه معامله مونږ چته کړې وه، چې کوم اخلاقي او پلټنیسي کمیټې وي چې هغه سرکاري او غیر سرکاري ادارو کې په نمایځ کې وي او هغه خلکو ته معلومه وي، نو ضروري ده چې داسې کمیټې او شیان د ادارو برخه وي. بل به زما کار وي چې په دې اداره کې کم ټاکل شوي خلک وو چې ښه کار یې وکړو، نو داغې نه به کتل وي چې کوم شیان د ځنډ ښکار دي او په خاص توګه پاکستان کې د انصاف نظام د ځنډ سره مخ دی، نو زه به غواړم چې څنګه کیسونه وګورم او خلکو ته په وخت جواب ورکړم. تاسو څه ګورئ چې آیا په خیبر پښتونخوا کې د ښځو د زورونې مسله چې دا غشته؟ بالکل، په خیبر پښتونخوا کې د ښځو د زورونې مسله شته او تاسو ته معلومه ده چې ما د خلکو لپاره وړیا وکالت هم کړی دی. د کار په ځای کې د جنسي زورونې مخنیوي دا قانون 2010 کال کې راغلی دی، خو له دې وړاندې او پس ما ته کیسونه راغلي دي او ما کار کړی دی. لکه ما تیر کال په تعلیمي ادارو کې د جنسي زورونې کیسونه رپورټ کړي دي. دا شان ایئرپورټ نه هم ځینې خصو ما سره رابطه کړې وه او ما بیا دغه کیسونه د کامی تحقیقاتي ادارې اف آی اے هډ کوارټر ته رپورټ کړي وو چې خصي زورول کیږي. نو ما سره دا قسمه کیسونه راغلي دي، نو داسې نه ده چې خیبر پختونخوا کې دا کیسونه وجود نه لري. پسبای کچھ خطا سے محتسب یہ نو آئے گڑے چھ جیسے لو پستا ددا سے محتسب و ضرورت ندا سے سسا سپلان کشتا.
ڈیفینیٹلی
ایک عام عورت جو ہے یقینی توگا کہ یہ عام خزا کا آغا پبردیر کی اسی کی نو پہ خبر پورے بسنگا رسی نو ددی ادارے پسیلو کی ہم نظام پکار دی اور بیتا اسلا معلوم دا چی قبائلی سمو لپارا میں ہم کار کرے دی نو پرون بات دا قبائلی سمو خلقو ویل چی قبائلی سلی ہم ہیرے نکڑے
آپ ٹرائبل ڈسٹرکٹ کو
نہ بھول جانا. تاسو آیا دا سوچ کا ہوئے چی پدے کی بتاسو لسا چیلنج مخی ترازی؟ چیلنجز تو ہوں گے، چیلنجوں چیلنجوں کم نہ ہو. کله چې تاسو هغه تن سره چې د مشکلاتو او تکلیفونو نه تیر شوي وي ور سره ولاړ یې، نو بل اړخ ته تاسو یو طاقت لرونکی چیلنج کوي او یا ورته دا وایي چې ساس د کورنۍ معاملې او یا ساس په دې معاملې کې زه ستا خلاف یم، نو دا زما هوده د چا خلاف خو نه ده او څومره چې دا بې پري وي نو زما کار به هم دومره اثر لرونکی کېدی شي. او ګوره چې کله تاسو په انصاف فیصله کوي او څومره چې تاسو د خپل کار سره انصاف وکړي، نو چې کوم بایللی ګوند وي نو هغه کله هم تاسو ته خوشحاله نه وي. نو او بالکل دا به یو چیلنج وي.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د خوشحال رادیو ته وغیاست. امریکایي ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي غواړي په نږدې راتلونکي کې د پاکستان له مشرانو سره وګوري، خو زیاته کړې ده چې لا هم پر دې خبرې ولاړ دی چې هغه هیواد د وسلوالو ملاتړ کوي چې باید لاس ورڅخه واخلي. اسلام آباد تل دا تور رد کړی. ټرمپ په ډسمبر کې د پاکستان له وزیر اعظم عمران خان وغوښتل چې د افغانستان د سولې په بهیر کې د رول ولوبوي. ډان ورځپاڼه لیکي چې اسلام آباد له واشنگټن غوښتي چې په افغانستان کې د خپلې پالیسۍ تیروتنو ته بیا کتنه وکړي. هارون باچا د لیکنې مهمې برخې اوروي.
پاکستانی ډان ورځپاڼې د امریکایي خبری ادارې سی این این په حواله لیکلي، د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د زیارت پر ورځ وویل چې د پاکستان له نوي مشرتابه سره لیدل غواړي، خو نوموړي زیاته کړې چې دښمن ته د پناه ورکولو د اسلام آباد د پالیسۍ له خبرې به وانه وړي. ولسمشر ټرمپ چې د خپلې کابینې په یو غونډه کې خبرې کولې وویل همدې و چې پاکستان ته د 1.3 اربه ډالره مرستې وتړلې. نوموړي تیره میاشت د پاکستان له وزیر اعظم عمران خان نه په یوه مکتوب کې غوښتي وو چې حکومت یې باید د افغانستان د روغې جوړې خبرو د کامیابۍ لپاره کار وکړي. ولسمشر ټرمپ د زیارت ورځې په خپلو خبرو کې له پاکستان سره د ښو اړیکو لرلو خواهش ښکاره کړ، خو ورسره زیاته کړه چې هغه هیواد د امریکا دښمن ته پناه ورکوي. د نوموړي په خبره دی او ادارې دا خبره نشي منلی او ژر ده چې د پاکستان له مشرانو سره پرې وغږیږي. د لیکنې تر مخه له دې باوجود چې د امریکا او پاکستان حکومتونو د خپلو اړیکو ښه کولو لپاره هڅې کړي، ولسمشر ټرمپ د جنوبي آسیا او افغانستان لپاره د خپلې ستراتیژۍ له اعلانولو وروسته په مسلسله توګه پاکستان د وسلوالو ډلو د ملاتړ لپاره تورن کړی دی. لیکنه کاږي د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د ولسمشر ټرمپ د توندو خبرو په جواب کې له نوموړي غوښتي چې په افغانستان کې د خپلې پالیسۍ د ناکامۍ اصلي وجوهاتو ته ځیر شي. لیکنه زیاتوي ولسمشر ټرمپ بیا عمران خان ته په خپل وروستي خط کې یو څه نرم دریځ خپل کړی دی او ویلي دی چې امریکا او هم پاکستان په ترهګرۍ ضد جګړه کې تاوانونه ګاللې دي.
د هارون باچا رپورټ موجود دی. د امریکا د پوځ مشر جنرال مایک مایلی پرون مازیګر په کابل کې له ولسمشر اشرف غنی سره لیدلی دی. ارګ بیګا په یو بیان کې ویلي چې دواړو مشرانو د افغانستان او جنوبي آسیا په اړه د امریکا د تګلارې پر مثبت اغیز او د افغانانو په مشرۍ د سولې پر بهیر خبرې وکړې. جنرال مایلی تر هغه یو ورځ وروسته کابل ته ورغلی چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پخواني شوروي اتحاد پر ضد د افغانانو پر جګړې او په افغانستان کې پر روان وضعیت څرګندونې وکړې. ارګ بیګا مخصوصاً په یو جلا بیان کې د ټرمپ نوم نه دی یاد کړی، خو د یو دوست هیواد په توګه یې له امریکا څخه غوښتي چې له ډیپلوماټیکو لارو د ځینو پالیسیو سپیناوی وکړي. ټرمپ د چهارشنبه پر ورځ د کابینې غونډې پر مهال ویلي ول چې پخوانی شوروي اتحاد د ترهګرو ګواښ مخنیوي لپاره پر افغانستان حمله کړې وه. اسمت ساروان رپورټ لري.
د امریکا لوی درسیز جنرال مارک مایلی پرون پنځشنبه د افغانستان د حکومت له مشرانو سره یو ورځ وروسته لدی وکتل چې د امریکا ولسمشر د پخوانی شوروي پر ضد د افغانانو د جهاد او په افغانستان کې د رواني جګړې په اړه څرګندونې وکړې او د افغانستان د حکومت له عکس العمل سره مخامخ شوې. ارګوایي جنرال مارک مایلی او ورسره ملګری پلاوی پرون مازیګر په ګلخانی ماڼۍ کې پر افغانستان او جنوبي آسیا د امریکا د ستراتیژۍ د مثبت اغیز، د افغانانو په مشرۍ او مالک کیاد د سولې د پروسی او پرزان د بسیا کېدو لپاره د افغانستان پر پلان خبرې وکړې. پرون د افغانستان حکومت د ولسمشر ټرمپ د چهارشنبه د ورځې د سرګندونو په خبرګون کې بیل دی چې د امریکا د ولسمشر د نوم یادونه وکړي وویل د امریکا د رسمي پالیسۍ او د چارواکو د سرګندونو ترمنځ تفاوت شته. له همدې کبله د امریکا له دوست حکومت څخه غواړي چې د یو لړ سرګندونو په خاطر د ځینو پالیسیو د سپیناوي په اړه د ډیپلوماټیکو مراجعو له لارې وضاحت غواړي او هیله لري چې په لنډ وخت کې له دوی سره شریک کړي. د ارګ په خبر پاڼې کې دته اشاره نه ده شوې چې آیا ولسمشر غنی او د امریکا لوی درسیز مارک مایلی د افغانستان په اړه د ولسمشر ټرمپ د وروستیو څرګندونو په باب څه ویلي او کنه دي. یو شمېر افغان کارپوهانو هم د ولسمشر ټرمپ څرګندونې حیرانوونکي بللي دي. د سیاسي چارو کارپو انتصار خادم وایي چې ښاغلی ټرمپ د خپلو خبرو پر عواقبو فکر نه دی کړی.
د ټرمپ له کاراکټر هوې دا او ښکاره ده چې هغه په ډېر حد پورې پر دې باندې فکر نه کوي چې عواقب به د هغې د خبرو څه وي. دویم هغه نظامي مخاینه نه لري، هغه اقتصادي مخاینه لري. هغه د سیاست پر نازکۍ ډېر خبر نه دی، ولی یوازې د خپل فکر ترجماني کوي.
د ښاغلي خادم په وینا په اوسني وخت کې د ټرمپ څرګندونې کېدای شي منفي اغېزې ولري. د مشرانو جرګې دوهم رسیال محمد آصف صدیقي هم انتظار خادم ته ورته نظر لري او وایي چې د ښاغلي ټرمپ له څرګندونو د ناټو او امریکا مخالفان ناوړه ګټه اخیستلی او د هغوی روحیه پیاوړې کولی شي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
په پاکستان کې د دسمبر له 10 تر 14 پورې د پولیو یا ګوزن زد کمپین وشو چې پکې روغتیایی کارکونکو ملیونونه ماشومانو ته څاڅکي ورکړل. دا د 2013 زیږیز کال آخري واکسینی کمپین وو. له پاکستان خبریدونکو ډان ورځپاڼې د دې کمپین په اړه ادارې خبره کړې چې پکې راغلي چې په هغه هیواد کې د پولیو ناروغي کمه شوې خو په بشپړه توګه ختمه شوې نه ده. ورځپاڼه د ګوزن د وایرس نه ختمېدو وجوهات بیانوي چې شاهین بونیره یې راته اوروي.
ورځپاڼه لیکي د پولیو پر ضد د پای په کمپاین کې په پنجاب کې 19.2 میلیونه، په سند کې 8.9 میلیونه، په خیبر پختونخوا کې 6.8 میلیونه، په بلوچستان کې 2.53 میلیونه او په اسلام آباد کې 0.34 میلیونه ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکړل شو. د دې ماشومانو عمرونه له 5 کلونو لږ وو. دا کمپاین په افغانستان کې د دغه شان یو کمپاین سره په همکارۍ کې وشو چې موخه یې د پولي دواړو خواوو ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي رسول او د رنز مخنیوی و. خو د هر لوی کمپاین په شان په دې کې هم ځینې ستونزې وې. وړومبې خدا خبر راغی چې په اسلام آباد کې د پولیو د یوې ډلې 10 غړو د ماشومانو جعلي فهرستونه جوړ کړي وو او د پولیو ضد واکسینې ضایع کړي وو. اگر چې دغه ډله له خپلې دندې لرې کړل شوې ده، خو بیا هم دا د فکرمندې خبره ده چې د روغتیا د څانګې نورو څومره کارکوونکو به داسې کارونه کړي وي. دویمه دا چې داسې خبرې خورې شوې چې یو ماشوم د پولیو ضد څاڅکو خوړلو نه وروستو مړ شوی دی. د دې نه پس یوازې په اسلام آباد کې د هغه والدینو په شمېره کې 25% ډېروالی راغی چې خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکو ورکولو نه انکار کوي. دریمه دا چې د کمپاین د سار یوې ادارې ویلي چې په ضلعو کې ماشومانو ته د ویکسینو ورکولو په اړه د چارواکو په ادعاو او په حقیقت کې د دغه ماشومانو په شمېره کې فرق دی. ورځپاڼې لیکلي دا ستونزې باید د دې وجه جوړه نه شي چې موږ هیواد د پولیو د رنز نه د پاکولو په اړه ناهیلي شو. په تیرو وختونو کې د کمپاینونو په نتیجه کې د پولیو وایرس نه د ځپلو شو ماشومانو په شمېره کې ډېر کمی راغلی دی. د 1990 په لسیزه کې په پاکستان کې هر کال د پولیو رنز نږدې 20,000 ماشومان ځپل، خو په 2013 کال کې دغه شمېره 8 ماشومانو ته رالوېدلې ده. یو المیه دا هم ده چې په دغه کمپاینونو کې ډېرو خلکو د خپل ژوند قربانۍ ورکړي دي چې څوک یې یادونه نه کوي.
د شاهین بونیری له دغه رپورټ سره په سلام پښتونخوا کې د رپورټونو برخه پای ته ورسیده. اوس به تاسو سره د خپل سیمو تازه او مهم خبرونه شریک کړئ. پر فیسبوک مې درته پوسټ لیکل دی، هلته را سره ځینو کسانو شریک کړي دي. تاسو زه د ټلیفون شمیرې اعلانوم او د سکایپ پته در اعلانوم، تاسو دا واورئ او که خبر در سره وي نو را سره رابطه وکړئ. تر هغې پورې به زه د فیسبوک خبرونه وګورم.
د مشال رادیو ژوندۍ خبرونه ته په دیش میرو زنګ وهي.
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 دوویش یوولس سلرویش سلور سوا و پینزا.
پا سکایپ هم راتا زنگ وحلیشه
پتا مودا مشال راڈیو.
تر سنگ یہ دا مشال دا فیس بک پانے پر میسنجر ہم راتا لکھلے پیغام پریخو دیشے.
مشال راڈیو تا غواگی از پر فیس بک باندے زنو کسان و رسر تبصری شرکی کڑی خبرون شرکی کڑی دی. زیاته برخه یاغه کسان دي چې د موسم په اړه راته لیکلي دي. زه د دوی نمونه نه اخلمه خو موسم په باره کې راته دا لیکلي دي چې په کونړ کې په کابل کې په پکتیا کې د پښتونخوا په ځینو برخو کې لکه په دیر کې په سوات کې په دغو سیمو کې باراني موسم دی. بارانونه دي په ځینو ځایونو کې واوره ده لکه په نورستان کې په کونړ کې واوره ده په غرونو باندې او شریف شرر صاحب لیکلی دی چې خلک د واوري لکبله لغریزو سیمو کورونو پر خودو تاړ شوی په کابل کې هم واور وریږي بیا زنو کسانو په زنو سیمو کې د خشکسالۍ یا د وچکالۍ موضوع راخیسته ده لکه زنو کسانو لیکلی دی چې په کوټه کې وچکالی ده سوهیل عمر خان سوهیل صاحب لیکلی دی چې په خوست کې د وچکالۍ له کبله تنفسي ناروغۍ زیاتې شوې دي شیر رحمان وزیر صاحب دې ټولو خلکو ته یو مشوره لري او دی وایي چې غوږونه باید د یخې هوا پر مهال یو څو وپیچي او ګرمې وساتئ په یخ موسم کې پاکې اوبه څښل صحت ته ګټه رسوي په ورځ کې باید له یو څخه تر یو نیم لیټرو پورې اوبه وڅښل شي وی چې ژمی کې په سړه هوا کې کوټې تر ډیره ګرمې شوي وي نو اړینه ده چې له کوټې څخه د راوتلو پر مهال ځان له بهرنۍ هوا لپاره تیار کړل شي او د پزې او سر پټولو لپاره څادر وکارول شي په ورځ کې دوه کرته باید د کوټې هوا بدل شي او باید کوټه ډیره توده ونه ساتل شي باید په یخ او ګرجن موسم کې د ماشومانو لپاره خاصه پاملرنه وشي له تودې کوټې څخه د راوتلو پر مهال له سر څخه څادر تاو کړئ او لاسونه پښې هم پټ کړئ نو دغه مشورې د ورکړې دي په وچکالۍ او په یخ موسم کې بابرناز شعیب چې دی دوی را سره یو خبر شریک کړی دی چې د چین یو خلایی ګاډی دی سپوږمۍ په تیاره برخه ته وی ورکوز شوی دی په دې اړه باندې د مشال رادیو په ویډیوي خبرونو کې هم پرون موږ تاسو ته معلومات درکړي ول او دی لیکي چې د سپوږمۍ له خپلې سیارې یا د ځمکې سره داسې نښتې ده چې فقط یوه برخه یې له ځمکې لیدل کیږي او د سپوږمۍ بله خوا چې تیاره ده روخانه نه ده له ځمکې څخه یې لیدل ممکن نه دي د سپوږمۍ د تیاره برخې څخه ځمکې ته په مستقیم ډول معلومات نه شي استول کېدی نو همدا وجه ده چې پر بی بی سی او په نورو پاڼو کې هم الجزیره او په داسې نورو پاڼو کې هم دا خبر د ارزښتناک بلل شوی دی چې چین دغه تیاره برخې ته دغه روبوټیک موټر ورستولی دی او له هغه زی څخه دغه موټر دغه انزورونه هم ځمکې ته راستولې دي شعیب صاحب لیکي چې دغه موټر د سپوږمۍ څخه معلومات اول خلا کې موجود سپوږمکۍ یا سیټلایټ ته استولې دي او له خلا یا تشیاله بیا د دغه سپوږمکۍ په ذریعه باندې ځمکې ته دا انزورونه استول شوي دي چین دغه موټر ته دغه روبوټیک موټر ته چونګ اه نوم ورکړی دی چونګ اه دی وایي چې د چینایانو په اساطیرو یا په کیسو کې د سپوږمۍ د دیوی یا د خزینه خدای نوم دی دغه کیسه در سره شریکه کړې د زبر سره د احمد خان په خوانی سندره شریکه کړم او هغه نو وروسته ستاسو دا نور خبرونه هم پر فیسبوک لولم ماچی سلی دلی آغا پا کللی دلی دی بلے شنا سے ہم آدمی نے شراب سکی دی پختو پا زنجیرونو
تړلي دي غلې شناسي هم د مينې شراب پیلي دي ما چې سلي دي هغه تا کلل دي غلې شناسي هم د مينې شراب پیلي دي
دا احمد خان په غږ مو دغه سندره واورېده. اوس در سره د خلکو نور خبرونه هم شریکوم چې دوی څه وایي. او دلته یو کس دی چې بار بار تبصره لیکي او دوی ته ما هم ویل چې دا بار بار تبصرې مه لیکئ کنی زه به بلاک کمه. دا یاد ساتئ دا خبرونه اورئ تاسو بیا مو بلاکوم که داسې بار بار راته مسلې خپلې شریکوي. دا د مسلو خپرونه نه ده یوازې خبرونه را سره شریکولی شي. تبسم سمال خیل لیکي چې پرون په بنو کې د شمالي وزیرستان خلکو احتجاج کړی دی. په دې اړه باندې به معلومات تر سره بیا موږ هم وروسته شریک کړو. په دې اړه باندې را سره دلته وزیر الله نظروال نظامی پښتون لیکلی دی چې پرون د شمالي وزیرستان ځنو کډوالو ترمنځ په بنو ټاونشپ کې لس کسیزه جرګه جوړه شوې وه چې له حکومت یې په راتلونکي په غوښتنه وکړه چې په شمالي وزیرستان جی او سی یعنی ډیپټي کمشنر سره د ملاقات کوي چې تحصیل د تخیل مدخیل کډوال له خوست ولایت او په بنو کې یا په نورو سیمو کې چې وي هغه واپس کړي خپلو سیمو ته استانه کړي. او وایي چې حکومت وایي چې اوس تحصیل د داخل سیمه یې له وسله والو پاکه کړې ده. نو چې پاکه کړې وي نو د کډوال دې هم ورستانه کړي. صحیح دی دا خبر هم را سره ورسېده را سره شریک شو. او ځینو نورو کسانو هم خبرونه لیکلي دي. دا هم زه په ترتیب سره لولم. حمیدالله عمران خیل هلمندي لیکلي دي چې د هفتې پر ورځ یعنی له سبا په بنګلادیش لیګ شروع کیږي او پکې لسګونه بهرني لوبغاړي دي چې پکې و افغان لوبغاړي هم دي. لومړی لوبډله د شاهزاد لوبډلې او نجیب زدران لوبډلې ترمنځ کیږي. دا لوبې په افغانستان کې وطن ټلویزیون دی وی چې خبرې. ګولډ سمیت برکی را سره یو خبر شریک کړی دی چې پرون په خیبر پختونخوا کې د ټانک کې وی یو کلی دی بولټن آباد نومیږي. وی په دې کې وی خپلې یوې مور دوه زامن په کاڼو وژلي دي. یو د درو میاشتو دی او بل د درو کلو ماشوم دی. او وی د سیمې خلک وایي چې د دغې کورنۍ د دغې ښځې دماغي حالت ټیک نو. نو دغه خبر را سره شریک کړی دی. او د چې دماغي حالت ټیک نو نو بیا خو د کورنۍ نورو غړو ته پکار وو چې ماشومان یې نږدې ور نه پرېښودی او د دې سمه درملنه کوله. شاکر بیټنۍ له ایف آر لکې مروته لیکي چې پرون په لکې مروت کې دوه اکسیډنټونه شوي دي. یو وی د ورا موټر لا باخیلو روانو ګمبیلې سره نږدې ویل اکسیډنٹ وکړ. وی له دوه خزو سره درې کسان ژوبل شول. بل وی لکه مروت لینک روډ باندې یو ډاټسن و چې هغه روانه و نو ټایر چاودېدلې دی چې او ډاټسن له ډرایوره بې قابو شوې ده او بیا اوښتې ده. یو موټر سایکل وال یې وهلی دی هغه مړ دی او د ډاټسن کې درې ښځو په ګډون پنځه کسان چې دي هغه ژوبل شوي دي. وی عباد الله خان یوسفزی لیکي چې شانګلې تورغر په سیمو کې د باران نشتوالي له کبله ناروغۍ خپرې شوي دي د تنفس او خلک یې ځپلي دي او وی که باران ونه شو نو دغه فصلونو ته هم تاوان رسیږي چې کوم موجود دي. د وږمې په غږ باندې درته سندر نشو. مشال رادیو ته غواګیاست. سلام پختونخوا خبرونه ده او خلکو خبرونه را سره شریک کړي دي. دا بز درته ولولمه. یو د تاثیر جان وزیر هم د شوال تاسو چې دا پښتو لږ سم لیکئ خیسته یې لیکئ نو زه به ورباندې پوهیږم. ډیر وخت به پکې نه لګي. د شمالي وزیرستان وی لس تحصیل دی. یو غټ تحصیل چې آبادی شاوخوا یو لک برابرېږي چې خواره شوي دي. زموږ د تحصیل مطابق حلقه بندیانو غوښتنه وی مونږه کړې ده چې شوال وی په دغه حلقه بندیو کې د شوال تحصیل بالکل غیب دی. نو وی ځکه موږ سخت ورباندې خپه یو او له حکومته غوښتنه کوو چې دې ته دې پاملرنه وکړي. صدیق الله عثمان خیل لیکلی دی چې ستاسو د سټوډیو چې کوم نمبر دی هغه له ټیلینار نه ملاویږي. د دې ځینه بالکل هر څه سم دی. تاسو د پاکستان ځینې کمپنۍ چې دی هغو نه پوښتنه وکړئ چې د مشال راډیو پاڼه ولې نه خلاصیږي هلته او ولې ټلیفون نه ملاویږي، هغو سره رابطه وکړئ. فدا محمد لودین لیکي مسلم باغ څخه، وی په ماجر کیمپ کې یو سنټر خلاص شوی دی، خلک ورته ډیر زیات خوشاله دي. د وی موټرونو کار پکې کوي، یو موټر سایکل کار دی او خیاطۍ کار دی دغه مرکز دی. په نوخار کې هم باران دی او د بلوچستان په دغه کې زلی سرانان څخه پشین څخه مجید حق لیکلی دی چې پرون مدل ته په کلیوال سنټر کې د شاګردانو څخه د انګلیسي ژبې د ازموینو اخیستو نه پس د نتیجو اعلان په پار یو پروګرام جوړ کړی و چې ممتاز زده کوونکو ته مو اوارډونه یا انعامونه ورکړل. او موږ په بلوچستان کې د افغان قونسل څخه غواړو چې دلته زموږ د ښوونکو سره د دې پروګرام په برخه کې معاونت او مرسته وکړي. زموږ وی غږ خامخا یونیسیار او افغان قونسل ته ورسوي. دا د ماخو وویل چې دوی به یوري یو کنه یا په دې اړه باندې به بیا کله موږ رپورټ هم جوړ کړو. پرنس ننګیال بیټنۍ لیکي چې د ډی آی خان بورډ د اول د یولسم ټولګي او د دولسم ټولګي داخلي وي شروع دي. نو خلک کولای شي چې خپل فارمونه داخل کړي او د امتحانونو د پاره ځان رجسټر کړي، وي شپاړسم تاریخ پورې خپل کاغذونه لیږلی شي. د کرن خان په غږ د عمر دراز مروت کلام.
بلا کورونا ویارے لگوی زما یاران بلا کورونا ویارے لگوی خوپا یارے باندے پیسہ قدر تاوان نگوی خوچے سوا
مشال راډیو ته وګیاست. دلته ځنو نورو خلکو هم د بارانونو او د واورو خبرونه را سره شریک کړي دي. وی په خوست کې هم بارانی موسم دی. څو میاشتې باران نه شوی نو بس دغه دی بارانونه به ووریږي، واورې به په غرونو وشي او ځینې خلک ورته خوشحالی دي. لمانځي خلیل رحمان نیازی لیکي چې پرون په خوست کې له شخصي افغان پوهنتونه لسګونه کسان د ټکنالوژۍ او فارمسۍ له برخې څخه فارغ شول. رفیع افغان لیکي چې دلته زموږ د افغانانو په بلوچستان کې سیم کارډونه بند شوي دي. نو سیم کارډونه ځکه بندیږي چې شناختي کارډ چا سره نه وي نو د هغوی شناختي سیم کارډ بندیږي. وي تاسو چارواکو سره خبرې وکړئ، ضرور به کوشش وکړو چې په دې اړه باندې رپورټ جوړ کړو. د بارانونو او واورو ډېرې زیاتې تبصرې راته راغلي دي. د ټولو کسانو نومونه نه شم اخیستی. داسې به وکړو چې سلام پښتونخوا خپرونه به د ماسټر علي حیدر په غږ پای ته ورسو. په بله ګړۍ کې به بیا در سره یو.
لشه لشه بانا خپلو چشمانو ته د خیال دی بزرونو ورخخیږي گی کاتلا نو تدی خیال دے لشے لشے بانا لشے لشے بانا بلو چشمانو تدی خیال دے بزرونو ورخخی گی بزرونو ورخخی گی کاتلا نو تدی خیال دے لشے لشے بانا چل چل زمینو پزل ناچ کوی خوریگی چل چل زمینو پزل ناچ کوی خوریگی چل چل زمینو پزل ناچ کوی خوریگی گورت موسم گورت موسم دے آتا گانو تد خیال دے بزرونو ورخخی گی بزرونو ورخخی گی کاتلانو تد خیال دے لشے لشے بانا خزانو دی پرات خزانو دی خمارانو تد خیال دے بزرونو ورخخی گی بزرونو ورخخی گی کاتلانو تد خیال دے لشے لشے بانا